خبری بامدادی امروز به پایان میرسد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح نشان میده، میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت مننه سرور صاحب. قدر من اوریدونکو سلام وړاندې کوم. د دې خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو د خبرونه یو ساعت دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې ټاکل شوی د ولسی جرګې لخوا ګمارل شوی پلاوی د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره د خپلو څیړنو نتیجه نن اعلان کړي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. د همدغه خبرونو سرچکی د هرات ولایت د یو شمیر خوندزیو د خونکو اعتصاب دوام لري. دوه نړیوالې خیریه مؤسسې په پام کې لري چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې 350 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي، او د سعودي عربستان چارواکي وایي چې پر مکه ښار 22 تل شوي توغندي هدف ته رسیدو مخکې شند کړي دي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره موظف پلاوی نن د خپلو څیړنو نتایج اعلان کړي. په ولسی جرګه کې په تیرو درې ورځو کې اختلافونه وروسته له هغه اوج ته ورسېدل چې د رایو اخیستو له یوې لنجمنې پروسې وروسته میر رحمان رحماني د رئیس په توګه معرفي شو، او سیال کاندید کمال ناصر اصولی مخالفت وکړ. موظف پلاوی ته دنده سپارل شوې ده چې د ولسی جرګې آرشیف او د رئیس د انتخاب لپاره د رایو بهیر وګوري او له ارزونې وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. په دې اړه تفصیل څو شېبې وروسته راځي. په هرات ولایت کې د یو شمیر ښوونځیو د ښوونکو اعتصاب لا هم روان دی. د ښوونکي چې د پنجشنبې ورځې راهیسې یې تدریس بند کړی، اعتراض لري چې معاشونه یې لږ دي. د ښوونکو لپاره د عدالت غوښتنې د ټولنې یو غړي شهیر احمد احمدیار ازادۍ راډیو ته وویل دا اعتراض به تر هغه وخت روان وي چې غوښتنې یې منل کیږي. د ښوونکو تر ټولو مهمه غوښتنه د معاشونو زیاتېدل دي. که د دوی معاشونه زیات نه شي نو له اعتصابه به لاس ونخلي. د ښوونکي له اعتصابه پرته بله لاره نه لري. په اعتصاب کې د هرات د 1300 ښوونځیو نږدې 20,000 ښوونکو برخه اخیستې ده. د هرات د پوهنې رئیس روح الله زاهد وایي د ښوونکو غوښتنې به ومنل شي. د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو ټولنه او د بل او ملنډا ګیټس بنسټ په پام کې لري چې په کندهار او هلمند کې 350 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند وحید مایار تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د دې ټولنو مشرانو د روغتیا له وزیر فیروزالدین فیروز سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه.
په هلمند او په کندهار کې به جوړیږي بل او ملنډا ګیټس فاونډیشن په مرسته سره. په جون کې به انشاءالله د دې کار شروع شي. بل ملاقات د سی ډي سي د مشر سره کې وعده یې د 30 کلینیکو ورکړه چې په کندهار کې به جوړیږي.
د روغتیا وزارت ویاند ښاغلی مایار همداراز وویل چې د افغانستان د ستونزو په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان WHO په غونډه کې چې د دې سازمان د 194 غړو هیوادونو د شاوخوا 4,000 استازو په ګډون پرون په ژنیو کې پیل شوه هم بحث کیږي. لازده راډیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې پر مکه ښار 22 تل شوي توغندي هدف ته رسیدو مخکې شند کړي دي. رویټرز خبري اژانس په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د یو ویان له قوله راپور ورکړی چې وایي دا توغندي ایران پلو حوسي اغیانو د مکه پر لور توغولی دي. حوسي اغیانو دا تور رد کړی. پر مکه د توغندیو د حملې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د تهران او د خلیج د عربي هیوادونو اړیکې ترنګلی شوی او د یمن څلور کلنې جګړې ته د دواړو لورو د نیابتي جګړې په سترګه کتل کیږي. د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په مشرۍ لویدیز پلاوی ائتلاف په 2015 کال کې وروسته له هغه په یمن کې پوځي مداخله وکړه چې حوثي یاغیانو په پلازمینه سنا کې د یمن حکومت له واکه لرې کړ. جوکو ویدودو نن یو ځل بیا د اندونیزیا د ولسمشر په توګه انتخاب شو. د اندونیزیا د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې ښاغلی ویدودو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سلو کې د 55.5 رایو په ګټلو سره د دې انتخاباتو ګټونکی شو. په اندونیزیا کې چې 2.6 میلیونه نفوس لري، د ولسمشرۍ انتخابات د اپریل په 18 ترسره شول او تمه کېده چې نتایج د اپریل په 21 اعلان شي، خو د نتایجو پر وړاندې د اعتراضونو او احتمالي نارامۍ د اندېښنو له وجې تر دې دمه وځنډول شول. د ویدودو اصلي سیال متقاعد جنرال 68 کلن پرابوو سوبیانتو ویلی چې خپل ماتې به ونه مني، ځکه دا یې ادعا کوي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوي. او په اتریش کې د فساد له یوې رسوایي وروسته د ازادۍ په نوم افراطي ښي اړخي ګوند ویلي چې په ائتلافي حکومت کې شامل ټول وزیران به یې له دندو لرې شي. په اتریش کې تېره اونۍ د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته سیاسي بحران راغی چې په 2018 کال کې جوړه شوې او ظاهرا ښیي چې د ازادۍ ګوند مشر هاینز کریستیان ستارچ یوې روسۍ میرمنې ته د سیاسي بسپنې په بدل کې د قراردادونو وړاندیز کوي. ستارچ له دې رسوایۍ وروسته د مرستیال صدراعظم له دندې ګوښه شو. د اتریش صدراعظم سباستیان کورس پرون له ولسمشر څخه وغوښتل چې د کورنیو چارو وزیر هربرت کیکل له دندې ګوښه کړي. هغه وویل د ازادۍ ګوند دا غړی وزیر په دې اړه د تحقیقاتو لپاره خنډونه جوړوي. ازادۍ ګوند په غبرګون کې خپلو ټولو وزیرانو ته له حکومته د وتلو امر وکړ او په نتیجه کې اتریش اوس د بهرنیو چارو، دفاع، کارګر او تاسیساتو وزیران نه لري. له ازادۍ رادیو د دې ساعت خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دې خبرونه کې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام د ازادۍ رادیو مجله خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبرې برخې ته. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره ګمارل شوی پلاوی خپله پرېکړه نن اعلان کړي. د پلاوی پرون په کار پایل وکړ. پلاوی ته دنده سپارل شوې چې د ولسی جرګې آرشیف وګوري او د رئیس د انتخاب لپاره د رایو ورکولو بهیر وارزوي. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې انتخابات 18 مخکې وسول، خو وکیلانو تر اوسه عملاً د حکومت پر اعمالو د څارنې او قانون جوړونې بهیر نه دی پیل کړی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي د ولسی جرګې په کار کې ځنډ به دا بهیر اغیزمن کړي. ښاغلی ستانکزی ازادي راډیو ته وویل کله چې د حکومت پر کار د وکیلانو د څارنې پروسه ضعیفه سي، پر ولسی جرګې د خلکو اعتماد کمیږي.
خلک په تاسو باندې دینه یې نه ډېر مسره کېږي. دا په دمو ناس کې چیرې دولت هر څوک ته ځي فکر کې په یقیني ډول ملت ځورېږي. نو د پارلمان نشتون د افغانستان دولت چې اوس هم په ډېر حالت کې نه لایم د ضعف وده وړي.
د افغانستان د ولسی جرګې تالار له هغه وروسته د وکیلانو ترمنځ د فزیکی نشتو شاهد و چې میر رحمان رحمانی د دې جرګې د رئیس په توګه معرفي سو. رحمانی د شنبه د ورځې په رایو کې 133 رای ترلاسه کړې. د ولسی جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقان پور د جرګې د رئیس په توګه معرفي کړ، خو مخالف یې کمال ناصر اصولي چې 55 رای وړې وې اعتراض وکړ او ویل چې رحمانی 50 جمع یو په سلو کې رای نه دي ترلاسه کړې، نو رئیس نه دی. د سیاسي چارو کارپو هارون میر په ولسی جرګه کې د ترنګلی وضعیت دوام د اوسنی نظام لپاره زیانمنونکی بولی.
خطر متلاشی شدن نظام
دی وایي په افغانستان کې د نظام د زیانمنېدو خطر اوس او هر وخت ستاسو ځکه خلک بل انتخاب نه لري او موږ به بیرته نیویم لسیز تستنیجو چې هغه مهال هیڅوک ګټونکی نه وو او بایلونکي یوازې ټول افغانان وو او هیڅوک د دې تمه نه لري چې باید د یو څو کسانو د شخصي ګټو په خاطر د اتل سو کلونو لاسته راوړنی تر پښو لاندې کړو. اوس یو پلاوی کار کوي چې د ولسی جرګې د رئیس د څوکۍ پر سر اختلافات ته حل راوباسي. د ولسی جرګې وی غړي شینکی کډوخیل پرون ماشام ازادي رادیو ته ویل د سې شنبه په ورځ به یو توافق ترلاسه شي.
د دنیا په پارلمان کې هم اشا جار جنجال نشته، حتی وهل تکوش شوی دی. نو څه فکر کوم چې افغانستان هم د دنیا څخه جلا نه دی، همدغه سې کشوګیر یا داسې جنجالونه په مختلفو موضوعاتو باندې پیښیږي. نو زه باید به ډېر معمولي فکر وشي. څه مطمئنم چې هغه د اوس کسیزه حیات چې ټاکل شوی دی بلاخره په یو توافق به رسیږي، او هغه خپل پرېکړه به راوړي او ټول مجلس ته به اعلانوي. انشاءالله دغه معضله چې رامنځته شوې مطمئنم چې خیر حل کیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس ټاکنه تر دې مخکې هم له لانجو سره مخامخ وه. په 1998 کال کې وکیلانو څو اونۍ پرله پسې لانجه وکړه چې عبدالرؤف ابراهیمی په یوه علني رایې اچونې سره د ولسي جرګې د رئیس په توګه وټاکه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم د لویدیز چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. صفی الله ستانکزی یو شمیر ورځپاڼې کتلې او په لنډیز سره راتوي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره کړي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د پارلمان په لانجو تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د تیر کال د اکتوبر پارلماني ټاکنې له ټاکلې مودې درې کاله وروسته وشوې او له بډو او درغلیو سره هم مخ وې. په دوام کې راغلي منتخب پارلمان خپل یوه جلسه د پنځمې په ورځ ترسره کړه او وروسته د رئیس د ټاکلو لپاره لانجې پیل شوې. په ټاکنو کې سوداګر او پخواني پوځي میر رحمان رحماني 130 رایې وګټلې. په وړاندې د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي 55 رایې ګټلې. د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغه چې موقت رئیس محمد دهقانپور د پارلمان د نوي رئیس په توګه رحماني غټونکو اعلان کړ، د اصولي پلویانو اعتراض وکړ او اجازه یې ورنکړه چې رحماني د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست په څوکۍ شاول لګوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د جرګې موقت رئیس خغلی دهقانپور ویلي چې د ټاکنو په ورځ 240 رایې ثبت شوې، خو د اصولي پلویان وایي چې د شنبه په ورځ د رای ورکونکو شمیر 240 او رحماني معیار نه دی پوره کړی. د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د ریاست پر سر د لانجې د حل لپاره یو پلاوی هم وټاکه، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه د جرګې په تالار کې وضعیت ډیر خراب و او وکیلان سره آن لاس او ګریوان هم شول. په ټولنیزو شبکو کې د دوشنبه ورځې د ګډوډیو ویډیوګانې هم ښکته پورته کیږي او ښکاري چې یو شمیر افغان سرتیري د وکیلانو په لانجو کې ژوبل شوي دي. انډیپندنت پرژن برېټانوي ورځپاڼې په یو مقاله کې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر د لانجې د رامنځته کېدو حقوقي او تخنیکي علتونه بیان کړي. د لومړنۍ فارسي ژبې نړیوالې ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د پارلماني ټاکنو نتایج او میاشتې وځنډېدل او بیا اوس دا د ولسی جرګې د 19مې تقنینی دورې د ریاست پر سر هم لانجې روانې دي. د ولسی جرګې د ریاست لپاره لومړی وار څلورو کاندیدانو اکثریت ترلاسه نه کړ او دویم وار ټاکنو کې دوه مخکښو کاندیدانو میر رحمان رحماني 130 او کمال ناصر اصولي 55 رایې وګټلې. ورسپانه لیکي په مجلس کې د ټاکنو په ورځ 240 کسان ناستو، خو په صندوقونو کې 240 رایې لوېدلې او پاتې درې رایو اصلي لانجه جوړه کړې. یو رایې باطل او ځکه د کوم چا نوم نو پرې لیکل شوی او دوه نورې رایې لسره نه وي. د ورسپانه په خبره اساسي لانجه په قوانینو کې ده، ځکه د اساسي قانون رانیولې د ولسی جرګې د دندو تر اصولو پورې ټول په ځینو برخو کې لازم سپیناوی نه لري. د انډیپندنت پرژن په لیکنه له ستونزو سره سره تیر وخت په ځینو لانجمنو حالاتو کې مخکینیو قضایي رویو ته مراجعه کېدله، خو د ورځپاڼې په لیکنه مخکې کله هم د اوس په څیر داسې قضیه نه وه رامنځته شوې. د میر رحمان رحماني پلویان ټینګار کوي چې هغه 240 رایو 50 جمعیو پوره کړی، خو د کمال ناصر اصولي پلویان په دې اعتراض لري چې باید معیار د جرګې 240 حاضر کسان ومنل شي. د ورځپاڼې په لیکنه اوس له ناچارۍ باید سترې محکمې ته دا قضیه ورول شي چې دا خپل د مجلس حیثیت زیانمنوي او جرګه لروانو لانجو سره مل پاتې کوي.
سمو غاګ لا ازادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام درته وړاندې کوو، خو لهغه مخکې یو نړیواله مسله واوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران ته ګواښونه نه کوي. جواد ظریف دا څرګندونه ورسته له هغه کوي چې ولسمشر ټرمپ پرون دوشنبه پر ټویټر ولیکل چې ایران که جګړه وکړي نو دا به رسمن د لمنځه تلو په معنا وي. د موضوع تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
وروسته له هغه چې د عراق د پلازمینې بغداد په گرین زون کې د امریکا سفارت ته نږدې په 1500 متری کې یو راکټ ولګید. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ پر ټویټر پاڼه ولیکل، هیڅ کله بیا امریکا ته تهدید مه کوئ. د امریکا سفارت ته د نږدې لګیدلې راکټ مسؤلیت چا نه دی منلی. په دې پیښه کې چا ته تلفات نه دي اوښتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په چټکۍ سره د ټرمپ خبرداری ته غبرګون وښود او پر ټویټر پاڼه یې ولیکل، ایرانیان له پیړیو راهیسې د یرغلګلو پر وړاندې ولاړ دي، اقتصادي تروریزم او ټول وژونکي پیغورونه به ایران ته د پای ټکی نږدې. ظریف همداراز لیکلی، هیڅ کله ایرانیانو ته تهدید مکوي، د درناوی هڅه وکړي ځکه نتیجه ورکوي. دا تبصرې په داسې حال کې دي چې د امریکا او ایران ترمنځ د نظامي کړکیچ د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. واشنگتن په منځني ختیځ او فارس خلیج کې امریکایي نظامي تجهیزات زیات کړي او ویلي دي چې د ایران لخوا امریکا ته نامعلومه خطر سته. همداراز د ایران په ګاونډي عراق کې د امریکا د سفارت کارکوونکو ته ویل سوي چې له عراق ووځي. تهران د امریکا تورونه رد کړي او پر واشنگتن یې تور پوری کړي چې وضعیت په نه منلو وړ توګه ترنګلې کوي. دواړه لوري ویلي چې جګړه نه غواړي. ترامپ د دوشنبه په ورځ ویل چې که تهران غواړي مذاکرات وکړي باید لومړی قدم په خپله واخلي. د پر ټویټر ولیکل، ایران به موږ ته تلیفون وکړي چې آیا او کله خبرو ته چمتو دی. په همدې حال کې د دوی اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی. د ایرانیانو لپاره د خفګان خبره ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت د دوشنبه په ورځ په ژنیو کې خبري اعلان تو ویل چې ایران دی د امریکا پر اراده شک نه کوي. د ویل زه ایرانیانو ته وایم چې په دې وضعیت کې د امریکا اراده له پامه مه غورځوي. دوی کړکیچ نه غواړي او نه هم له ایران سره جګړه غواړي، خو که پر امریکایي ګټو حمله وسوه دوی به ورته ځواب ووایي. د ویل چې برتانیه غواړي وضعیت سم سي او له ایران یې وغوښتل چې په سیمه کې له بې ثباته کوونکو فعالیتونو لاس واخلي. د یکشنبه په ورځ د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وویل چې ریاض نه غواړي له ایران سره نظامي جګړه وکړي، خو زیاته یې کړه چې که بل لوری جګړه انتخابوي، سعودي به په قوه او قوي اراده سره جګړه وکړي او د خپل ځان، د خپلو خلکو او خپلو ګټو دفاع به وکړي. د تهران او واشنگتن خپل منځي اړیکې یو کال مخکې وروسته له هغه ترنګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ رادیویی مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د ملکې ګوهرشاد بیګم د کالیزی په پار د جوړ شوی سیمینار څخه راپور جوړ کړی.
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد
په هنر جاج کې لا لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک سره د هغه په نوي کتاب خبرې کوو.
تدریس پیل کړ، نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لری پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید
په فنکار برخه کې لا ولسی شاعر عید محمد بیغره سره د هغه په شاعرۍ غږیږو.
د دنیا ګوره پونی دی کنروی نوی تری سبا خدای پا مانیده.
بله.
کدر پیاد شوما دوستانو زما دی پار خدای تا پورتا که لاسونه.
پزر پانه که با لند کیسه اوس پنواو رایی.
ایو وارا تیگه پا گوتو ورقلا. حلق ده غی چنه پری خوده سریه تیت کرد او تیگه زما پا ورانه ولگیده.
او پا ورخمین خیال که با دکلمه شوه نظم واو رایی. زمی د مور د پاکی مینی نخه، زمی د مور د ارزوگانو چله، زمی د مور د ارمانونو چادر، زمی د مور د دعاگانو نامه، زمی د مور د پاک بدن برخیم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ماشوم هدیرې ته ورغې او د مور قبر یې د کتابونو په بکسه وویشت. ورته وویل، را پاڅه شاه وزر شاه. له ما سره لاړه شاه او زموږ هغه معلم ته جواب ورکړه، چاره ورځ راته وایي ستا مور ډیره بې پروا ده، نه دې مکتب ته په پاکو جامو کې رالیږي او نه در باندې سبق خزده کوي. دا الفاظ د مور د ورځې په پار را یاد شول. تېره اونۍ د مور ورځ وه. د افغانستان سربیره په ګڼو هیوادونو کې دا ورځ ون منزل شوه. دا ورځ به ولی نن منزل کیږي ځکه د یو داسې چا په ویاړ نومول شوې ورځ چې ټول کائنات ورته د تعظیم سر ټیټوي. مور ته ولاړ یم د مینې اندازه یې اخلم، لیونی شوی یم ناپونه د دریاب اخلمه. مور هغه هستی ده چې انسان ورڅخه په ټول ژوند کې یو ځل برخمن کیږي. د مور مینه داسې الهي نعمت دی چې د خدای په مخلوق کې له هیڅ شي سره نشي پرتله کیدلی. مور د کور هغه روښنایي ده چې له هغې پرته د روښنایي هیڅ بدیل نشته. مور د مینې، عاطفې او خلوص هغه سرچینه ده چې هیڅکله نه وچیږي. د مور غیږ هغه مکتب دی چې د نړۍ عالمان، مفکرین او فیلسوفان پکې روزل کیږي. نو موږ هم خپله نننۍ راډیوي مجله په ډېرې مینې او ادب ټولو میندو ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د عینکو د مسو دکان د لرغونو آثارو او انکشاف سمپوزیم جوړیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د کانونو او پټرولیم له وزارت سره په ګډه همکاري کوي د عینکو د مسو دکان د پراختیا او لرغونو آثارو سمپوزیم جوړوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینی ساپی او د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان دواړو وزارتونو د ماهرانو پښتون په یو غونډه کې دغه سمپوزیم په جوړولو د څرنګوالي په باب خبرې وکړې او وپتیل شو چې د زیاتې همغږۍ او تفاهم لپاره دی په دې باب غونډې جوړې شي. دواړو سرپرستو وزیرانو وویل چې په دې برخه کې به کارونه چټک کړي او په نږدې راتلونکي کې به د آمادګۍ نورې غونډې هم ونیول شي. د هرات ولایت د کوهسان په ولسوالۍ کې شل قلمه تاریخي او لرغوني آثار ترلاسه شول. دغه آثار چې څو زره کلنه تاریخي لرغونتیا لري د کوهسان ولسوالۍ په یو لرې پراته کلي کې د یو کلیوال لخوا د کیندنې او کرنیزو فعالیتونو په وخت کې کشف او وروسته فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل شول. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د دغه کلیوال له فرهنګ پالنې او همکارۍ څخه په مننې سره د فرهنګي او تاریخي ارزښتونو د ساتنې په لاره کې د کوهسان ولسوالۍ د مسؤلانو هڅې وستایلې. تاکل شوې ده دغه آثار د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مسلکي هیئت له هر اړخیز څېړنې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د فرهنګ او هنر عامر جاوید زرغام هم د دغه آثارو تاریخي لرغونتیا په اسلامي دورې او له هغې څخه په مخکې دورو پورې اړونده وبلله او ویې ویل د دغه آثارو دقیقه لرغونتیا د لرغونپوهانو له څېړنې وروسته مشخصیږي. د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ یو له هغو مهمو ولسوالیو څخه ده چې زیات لرغوني او تاریخي ابدات پکې شته. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو په معاونیت د ډارت په نامه د یوې نړیوالې موسسې محصلینو د ځوانانو د چارو له معین ډاکټر کمال سعادت سره د افغان ځوانانو د روزنیزو پروګرامونو او لنډمهاله ښوونیزو کورسونو د اسانتیاو د برابرولو لپاره ناسته ترسره کړه. د یادې موسسې یو مسؤول محمد عارف ایوبي د ځوانانو د چارو له معین څخه وغوښتل چې د یو ګډ تفاهم له مخې دی له دوی سره همکار شي تر څو افغان ځوانانو لپاره په بېلابېلو برخو کې لکه د ځوانانو لپاره د مناسبو تفریحي ځایونو جوړول، لنډمهاله کورسونو ته د ځوانانو ورپېژندل او همداراز په نورو تعلیمي پروګرامونو او سیمینارونو کې ځوانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې مهال د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سعادت د ډارت موسسې مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې له خپلو شته امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې سره به هڅه وکړي تر څو افغان ځوانان هر اړخیز پرمختګ وکړي.
تاسو به د گوهرشاد بیگم نوم خامخا اوریدلی وي. د خراسان دا نامتو ملکه د امیر تیمور انګور وه چې د اسلامي هنر او فرهنګ سرپرستی کوله. د گوهرشاد ماشومتوب په 14 میلادي پیړۍ کې په سمرقند کې تیر شوی. د شاهروخ میرزا سره یې په 1488 میلادي کال واده کړی چې هغه وخت دوی دواړه د 1214 کالو ماشومان وو. د گوهرشاد پلار غیاث الدین ترخان د تیمور په دربار کې یو ځواکمن سردار و چې زامن یې هم په لوړو عهدو ټاکل شوي وو. په 1415 میلادي کال شاهروخ خپل پلازمینه د سمرقند نه هرات ته یووړه او په وروستیو کې دا ښار د اسلامي تمدن په یوه مرکز بدل شو. د شاهروخ په کامیابۍ کې د هغه د ملکي گوهرشاد ډیر لوی لاس و، خو څرګنده نه ده چې د حکومت په کارونو کې څومره ونډه لرله. د هرات شاعرانو د شاهروخ او گوهرشاد د مینې په اړه شعرونه هم ویلي، خو څرګنده نه ده چې دوی کوم ځای میشتو. د دوی زوی الغ بیک په 1409 میلادي کال کې وزیږید چې وروسته بیا د سمرقند پاچا شو. د گوهرشاد په سرپرستۍ کې فارسي ژبه ډیر پرمختګ وکړ. بشمیره هنرمندان، خطاطان او نقاشان هغه وخت په هرات کې راټول شوي دي. اوس چې په هرات کې مخت څومره ودانۍ او جماعتونه له هغه وخت راپاتې دي، په دې ټولو کې د ګوهرشاد لوی لاس بلل کیږي. د دې لخوا د مشهد تاریخي جماعت په 1413 میلادي کال کې جوړ شوی. تیرونی په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د نوموړي د زیږیدنې د 1600 کلیزی په پارسی مینار جوړ شوی او چې په اړه یې زموږ همکار خان محمد سیند راپور برابر کړی.
ملکه ګوهرشاد بیگم د تیموریانو د دورې د شاهرخ مرزا مرمن و. ګوهرشاد بیگم د سیاست، د ټولنیزو چارو، د ښوونې او روزنې، د دودولو او د خلکو د یو موټی کولو په لاره کې یو رښتینې او با احساسه مرمن وګڼل شوه. افغان ادیبانو او تاریخ پوهانو دا خبره د سه شنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د زیږیدو د 1600 کلیزې په مناسبت په جوړ شوی سیمینار کې وکړه. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد بر
هغه د ایوی مدبر میرمنې په توګه له کورنۍ نه پیل کړه، ټولنې ته ووته او بیا سیاست ته ولاړه. هر چیرې چې لاړه یو داسې تلپاتې نوم یې پرېښود چې موږ یې اسلوب او کارنامې له 1600 کلونو وروسته هم یادوو او خپله الګو یې ګڼو.
د تاریخ په حواله د ګوهرشاد بیگم د زیږد کارنېټه نه د روخانه، خو نوموړي په هرات کې زیږیدلی او په 1190 هجري قمري کال کې د تیموریانو د دورې له بادشاه شاهرخ مرزا سره نکاح وکړه. د ګوهرشاد بیگم د سیمینار ګډونوالو د دوی په مقالو کې وویل نوموړي د هرات په ښار کې د مشهور جماعت مسجد جامع هرات، د هرات د دینی مدرسې خانقاه او د ایران د مشهد په ښار کې د یو شمیر تعلیمي او فرهنګي ادارو په جوړولو کې لویه برخه لرله. د کابل پوهنتون استاد فاروق انصاری د ګوهرشاد بیگم سیاسي هڅو ته داسې اشاره وکړه.
با ایفای نقش سیاسی و عمرانی ګوهرشاد بیگم در صده نهم
د بوبل په نهمه پیړۍ کې د ګوهرشاد بیگم د سیاسی او عمرانی هڅو نه چې په هرات کې کړي دا نتیجه خلوچه د هواد د ادارې او امپراتوري لپاره په تصمیم نیولو کې مهم رول درلود او ویلې شو چې په هغه زمانه کې د ټولنې نیمه برخه همدغه مرمن و چې د هرات پرمختګ پکې روخانه شو.
فرنګي هرات دران رخ نمود.
ګوهرشاد بیگم د اتیا کالو په عمر د 1180 هجری قمری کال د روژې د میاشتې په نهمه په هرات ولایت کې ووژل شوه او په همدغه ښار کې د شاهرخ مرزا د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شوه.
استاد خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلفې ټولنیزې، سیاسي، فکري، علمي او داسې نورې لیکنې بیان کړې دي. هغه قصیدې، رباعیات، غزلونه او نثر هم لیکلی دی. لده لزګونه چاپ شوي آثار راپاتې دي. یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان، شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. تیره اونۍ د نوموړي استاد د مړینې 2 تلین ونمانځل شو. بیا هم خان محمد سیند د تلین غونډې په اړه راپور لري.
د افغانستان معاصر شاعر او ادیب خلیل الله خلیلی د هیواد ملي شخصیت، سیاستمدار او د افغانستان د خورو ورو قومونو د یووالي په لار کې یو با احساسه مبارز ونومول شو. دا خبرې یو شمیر شاعرانو او سیړونکو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د 2 تلین په یاد په جوړه غونډه کې وکړې. په دغه غونډه کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د استاد خلیلی په اړه په خپلو خبرو کې وویل د استاد خلیلی ژوند لوړې او ژورې او ورپسې رنځ او درد لرلو که مقامونو ته رسېدلی پکې ایثار شوی نه دی او د افغانستان د خلکو او د همدغو خلکو د مظلومیت غږ یې پورته کړی دی چې په دې کې لوړ شخصیت ته ورسېد. د فارسي ژبې د کلاسیکو شاعرانو په لومړي قطار کې و. خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلف ټولنیز، سیاسي، فکري، علمي، ادبي او داسې نور رغنده احساسات یې په قصیدو، رباعیاتو، غزلو او نثر کې خلکو ته بیان کړي دي. لدنه په لسګونو چاپ شوي آثار پاتې دي چې یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د سیمې او ان د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان او شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل د ده په شاعرۍ کې داسې افکار ځای شوي چې اوس هم نوي دي. د ده استاد خلیلی د سو مشهورو کتابونو نمونه یاد کړل.
مهمترین آثار وی آبی بنام آثار هرات.
د ده مهم آثار هرات دي. د غزنویانو سلطنت د هغه بل کتاب دی چې د غزنویانو سرګندېدل پرمختګ او سقوط ته پکې اشاره شوې ده. د مرزا عبدالقادر بیدل د ادبی ژوند په اړه د فیض اقدس په نامه کتاب لیکلی دی. د مولانا بلخ په باب یې درې کتابونه له بلخ نه تر قونیه، نینامه او درویش چرخان دي. استاد خلیل الله خلیلی په 1215 لمریز کال کې په کابل کې زیږیدلی او سره له دې چې لوړې اکادمي کې زده کړې نوې کړې، خو پوهانې په اړه وایي چې له وړکتوبه د استعداد خاوند و. نوموړی د کډوالۍ پر مهال لومړی په امریکا او بیا د پاکستان په اسلام آباد کې هستوګن شو چې په 1386 لمریز کال کې د شاوخوا 80 کلونو په عمر په حق ورسید.
ځوان لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک په هند کې د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو ځلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې.
هنر جاج
پوتک صاحب که په پیل کې اداره ته ووایه چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې، ولې مو ولیکه؟
داسې خبره ده هیواد صاحب چې په خپله پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډیر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څنګه کې استاد پاتې شوی وو. بیا په هند جواهر لال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ الته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل د نورو استادانو په شمول باندې چې په هغه وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورزنې اخیستی وو. بیا د نورو استادانو په شمول باندې د دې نمرې چې وې یو څه زیاتې وې، هماغه و چې دی هند ته لاړ په جواهر لال نهرو پانتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څنګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لرې پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته یې په پخوانیو نوابانو باندې هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي اتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کار یې کړی دی. نو ما ویل چې داسې نه شي چې دا سړی مثلا د دغه محصلینو او متعلمینو د نورو ځوانانو د ذهن نه لرې پاتې شي، نو باید کوم کارونه چې ده کړي دي هغه باید زه راټول کړم، خوندي یې کړم او د خدای په نصرت او کومک سره وتوانېدلم چې دا کتاب مې راټول کړلو د ده په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلي دي او لیکل مو پرې کړي؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. همدلته تقریبا دا کتاب چې دی په 2 صفو کې چاپ شوی دی او لړلیک دی د عبدالخالق رشید د ژوندلیک ته زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته کتنه ده، نثر ته کتنه ده. همدا ډول یې استاد خالق رشید او د کره کتنه ده، د په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاس پکې لري. او استاد خالق رشید مې د نورو لیکوالو شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه استادان دي چې د استادان پته شوی دي او د ته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پرځ کې د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې راخستی دي، د استاد حبیب الله عرفه نظر دی، د صفی حلیم نظر دی، په همدې شکل باندې د اوس د پوهان مل محمد نبی فرحی نظر دی، د ګلاب منګل نظر دی، د جلال نورانی نظر دی، په همدې ډول باندې د افسر احبین نظر دی، د استاد محمد رفیق نظر دی، د نورو علما او استادانو نظریات په همدې شکل باندې د کاناډایي استادانو نظریات مې راخیستی دي، د هند جواهر لال نهرو پانتون د پښتو څانګې او د دری څانګې هلته د مرکزی آسیا د مطالعاتو د څېړنې د مرکز په څانګه کې چې کوم څېړونکي دي د هغو نظریات مې راخیستی دي. او بالاخره مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریاتو او وړاندیزونو په رڼا کې څېړلی دی او لیکل مې ورباندې کړي.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چې راټول کړي دي، دوی د استاد خالق رشید په اړه څه ویلي؟ یعنی د ده د کار ځانګړنې کومې وي چې دی له نورو بېلوي؟
دا داسې خبر ده چې کله استاد خالق رشید هند ته تللی په پښتو څانګه کې هلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه رشاد لخوا ویل شوي وو چې تاسو به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور تحقیق کوئ، ریسرچ به کوئ، د دې په خاطر چې د موږ د پښتنو ډېره غټه سټه په هند کې پرته ده، نو هغه هغه باید تل خوندې پته شي کار پیو شي ډیرې استادانو چې د پاړه باندې نظر کړی دی همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید الته په پخوانی پښتنو باندې په قبیلو باندې ډیر کار کړی دی چې د هغو څخه مثلا یو نمونه د ارزانی خیش کې د مزار پیدا کول او پر ورسته کې همداسې یو بل د پیروخان یو نوې اثر پیدا کړی دی چې د خپل تحقیق په پایله کې ویني دغه نوښتونه د کړی دی ویني هغه شان الته په هند کې ورک وو ویني داسې یی چې بل چاته نو معلوم خو د خپل حالو ځلو باندې دغه شان روښانه کړل او استادان او چیرونکو کې د پاړه باندې ډیر خوشبین دي چې د خپل چیرنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چورکو را پیدا کړل.
کله چې د وادی پاړه خبره کیږي یعنی هلته تمرکز په دیاړخ باید وشي چې فرزند په ادبیاتو کې څه کړي کوم نه وختونه کړي دي، خو یو نقد چې کیږي هغه دا چې موږ ډیر کله د وادی پاړه دغه کارونو پاړه لیکل کوو نو هغه ډیر د هغه له شخصي ژوند متاثره وي. مثال له پلاني سره مې په پلاني ځکه ولیدل، اول ځل داسې آشنا سو، چای مو وسخلو، بیا چا کار ته لاړو، هغه موکړه دا موکړه، یعنی هغه موضوعات راخلي چې ولستونکي ته ډیر مهم نه وي یا هغه څه ترې زده کولای نشي. تاسو چې لیکل کړي دي ډیر تمرکز مو په څه کړی؟
ډیر تمرکز دلته په چیرنه باندې دی چې اگر کما خو د استاد خالق رشید بیلابیل چیرنه او تدریس برخه مې راخیسته ده، د شاعرۍ برخه مې راخیسته ده، د نثر برخه مې راخیسته ده، خو ما ډیر فوکس پ کړی دی هغه چیرنه ده. یعنی دوی خپل په دې باندې تاکید کړی دی چې چیرنه باید زر ونه شي، زر یو کتاب چاپ نشي، یو شیخ مثلا روخانه شي، بیا ورسته په باندې کار وځي، د خلکو نظریات په واخیستل شي او بیا ورسته خلکو ته وړاندې شي.
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت څه درته وویل؟
داس خبره چې ما لومړی ځل غوښتل چې استاد خالق رشید باندې کار وکم، نو دوی ما ته وویل وای چې ما دومره کار نه دی کړی، په داس چا باندې کار وکړي چې غوی څه پښتو ادبیاتو ته په موږ کې ټول ادبیاتو ته وړاندې کړي یو څه کړي دی ویني، نه غوښتل چې په د کار وشي. خو ما وویل چې هغه حال دا چې د یو څلوېخ کتابونه د لیکلي دي چې دغه څه څوار لسې چاپ شوی دي، نو د ډیر کار کړی دی، نه غوښتل چې په د کار وشي. یعنی د وویل چې ما دومره کار نه دی کړی، ما دغه کار وکم چې نه دا د شاین چې څه کار کړی دی دا باید ټول راټول شي، خوندي شي په یو ځای کې، په یو کتاب کې پارڅ کې چی باید راټول شي. نو ورسره د خوخي سرګند کړل مو ته د پدې باندې ویني د وویل چې دا باید ډیر کار وکم، ما تر اوسه پورې ویني په هند کې په چړنه کې او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دی کړی، زه باید نور کار هم وکم. نو د معنی په قطعي و مننه کړی ده او کتاب یې لوستی دی، کتاب د ترسیدلی دی او هلته د هند جواهر لال نهرو پانتون پښتو څنګه کې په دری څنګه کې کړی دی، د هند په سفارت کې، هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا سفیر ترسیدلی دی، فرهنګي آتشې ترسیدلی ده، ټول خوښي څرګنده کړی ده او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یو افغان په جواهر لال نهرو پانتون کې مثلا پښتو څنګه چې د یو تدریس چې د یو مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریس دله وینه هغه د لیسانس تر کچې پورې ورسیدله، بل اخر اوس الحمدلله الته اوس او ماسترب کې اخستل کیږي. یعنی دغه سړی ارزي او الته ډیر کار کړی، ان شاء الله د کار په دې کتاب کې خوندې دی.
تا ته د استاد خالق رشید په ژوند او کارونو کې څه جالب یا ډیر مهم ښکاری؟
د ما لپاره ډیر جالب شی دغه دی چې دای د هوا څخه تقریبا 15 کاله لری پاتې شوی او دای په مغه یوځا کې په تدریس او په تحقیق باندې ویني دی، هیڅ نه ستړی کیږي، ویني عمل ته هغه مغه ځای خوند ورکړی دی او داسې بولي لکه خپل اڅنګه پښتو څنګه داس بلې لکه خپل کور. او دا ځای ماته ډیر جالب دی چې دای ولې دومره کارو سره بیا هم نه پتنګي، هم دا ځای ماته جالب دی. نو د ما د فارغ خپل دای یو ډېر ښه راهنما دی، یعنی چې د موږ مشران کار کوي زمات وباسي. نو ما غونډه کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي، نو باید موږ هم ډېر مقاومت وکړو چې پراتلونکي کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زر پتنګ نشو.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه. کور ده
استاد عید محمد بیغرض چې د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی، ولسی شاعر دی. نو موږ وایو چې شاعري کې د خپل وطن ناخوالي بیانوي. هغه د پکتیا په ویل لري پرتی ولسوالۍ کې د تاریخ استاد دی. په افغانستان کې تیر شوی تاړاکونه یې ټول لوستي او یې هم لمخې تیر شوی. هم د وستونزو شاعر کړی دی. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشته مرسل له ښاغلي بیغرض سره د هغه په شاعري غږیږي.
زمانوم اید محمد تا
تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوزای ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدون کیم. ز شاعر یم هم د تاریخ استاد.
استاد تاسو ډیر ښه تخلص ځانته غوره کړی. بغرض دا یو شاعرانه تخلص ده. دا خوښ مو څنګه مو وغوښتل چې د سیاب تخلص خوښ په افغانستان غوندې ملک بغرض
ما مخکې خپل تخلص ناهز یخو اما ګر ناهز چه د نهزت خوښونکی
بله
لکن بیا د دې دپاره چې زه هیچ اثر غرض نه لرم او د چپ کور کې مداخله نه کوم
بغرض
نو دې خاطر مې بغرض تخلص انتخاب کړلو
له څه وخت راهیسې نم شعر او شاعرۍ ته مخه کړې
زه په معارف کې د تاریخ وساز وم او دویم د پښتو مضمون به ما درس ورکولو شاعر هغه څه د شعر په ژبه راوړي چې عمل نه په سترګو لیدلی وي نو ما د دې سره مینه علاقه پیدا شوه او شاګردانو په دې برخه کې ما نه سوالونه کول په هغې برخه کې به مو چه کولو شعر جوړولو ویم ده چې دا یو خدایي استعداد ده چې شاته خدای ورکي هر سړی شاعر نه شي کیدلی
مثلا که داسې راته ووایې څو کاله کېږي چې قلم مو پورته کړی او شعر لیکئ
د ځوانۍ موسم نه تر اوسه پورې زه په همدې کې مصروف اوشي سره سړی شوق او علاقه ولري په هغه کې حتماً انسان کامیابیږي او دویم که شوق علاقه ونه لري په زور خو یو کار کېږي نه دغه ناوړه دودونه سړی وګوري یا پرځن بعضې ظلمونه وګوري یا بعضې مشکلات وګوري ا د شعر په ذره انسانان راوړي مثلا بیا یو شاعر یایي چې ستا د ښایست ګلونه ډیر دي زلی مې تنګه زه به کوم یو ټلوم نو یو انسان مثلا چې د یو شي ستاینه کوي او هغه د شعر په ژبه راوړي هغه ته پوري ده هغه کېږي چې مثلا
ټولې خبرې کوی سي
ټولې خبرې کولی شي نو علاوه د دې نه یو سړی چې د وطن سره مینه ولري کولی شي چې د وطن پیسې کې یو څه نوشته کړي ما سره قلم په لاس کې وي چې بازار کې ګرځم څه مې چې ولیدل هغه د شعر په ژبه راوړم مثلا پسرلی دی مو ولیکل چې پسرلی چې راشي زیړ ګلان پیدا شي هم د بلبل او شعر پیغام پیدا شي غرونه راغونه ښایسته ښکاریږي خلک چکر و یدبانان پیدا شي سیندونه ډک وي له اوبونه ګوره په دشت و غرو کې ارغوان پیدا شي د تعلیمي کال د شروع ورځې دي کتاب په لاس کې شاګردان پیدا شي
بله استاد ډېره زیاته مننه اوس که داسې پوښتنه له تاسو څخه وکړم چې په کومه برخه کې شعر و شاعري کوئ حماسي شعرونه لیکئ عشقي شعرونه لیکئ څه رقم شاعري مو ډېره کړې ده یا داسې شعر لیکئ چې هغه تعلیمي پیغام لري څه دي
ما پخپله کنه ډېر شعرونه چې لیکلي دي یو مې د تعلیم په برخه کې لیکلي دي شاګردان تشویق شي
بلې
دویم مې حماسي شعرونه لیکلي دي چې خلک په احساساتو راشي او دا دردونه کړاوونه د مې برکې بیان کړي دي مثلا ما پیوي شعر کې لیکلي چې د ښوونځي انګړ چې ښکلی معلومیږي د معارف د بن ګلان په کې چغېږي د شوبون کې د خلول برکت د وطن برانی بجاړي به سميږي
د موږ د کوونکو تلیکل
د موږ د کوونکو تلیکل ده
بیا مور ته ووم لوسته څنګه و دی غو عکس لمال
هغه دومره اندازې ته خوشحال و چې ماته وی چې په دې کې مو ته نور وای یا چې مو ویلی کو او د ته دی غنا استعداد دم استپاو دا وکړو مو ولیکل چې د وړو خدمت د لوی خلکو کار ده د ځوان نسل پر روزنه افتخار ده ګران وطن په علم پوها او بادیږي به علمي دي ار ولس د پاره خار ده د هیواد بچیان کمال ته پری رسیږي ځکه هر افغان د علم طلب ګور ده چې د علم دی وی ولی وی وطن کې لبرکت ای رونا هم هر یو دیار ده کوم هیواد چې لیدې پیسې څخه محروم بی په نړۍ کې په خپل ژوند کې خور وزار ده
ډیر مننه استاد دا غزي شیرونه تاسو لیکي یا څلوریزه تاسو لیکي کنه بیا د سی یو محفلو کې مدا وای یا چالت مشران ناستی کوم وخت مو آتا غوته ویلی
د دې چې زه هر وخت لپاره په درود وایونو کې زه اشتراک کوم یو چې څوک د سی انسان بی چې هغه یو تاریخي سابقه ولري عالم شخص یات بی دیگه سوانی ز بیانو
بله
پگوزوی که گردون کام پرزن اقا بریز دی گوته خوابری اقا که مو گردون بکڑو
بله.
پاتیا که او بیا مو چلور لنده ویلی دا دنیا گور پانی ده که نروی نوی تری سبا خوده پا مانی ده
بله
که در پیاد شما ما دوستانو زما دی پار خوده تا پورتا که لاسونه چه پا قبر می تیریگی دعا وکڑا توری خوابری خواواز که ولی نشی
بله
کلا کلا چه دیرا شما مزار تا لاس به پورته که مخپل پروردگار تا موی دی مرگی سیله چلیگی سور و زوگ ده هر ساکش پا باغ و بند جورده تالان مرگه حق در طول جوندی با پناکیگی خلاص بنشی که زالوی که زبانان
به
هر چال جوند جوری خاطیری شی دی هیچا پا دنیا و نخود ارمان کلا باغ دی سرو گلون نندارتون شی کلا کلی گلان خوابری کلی خزان
په څه رقم حالات کې تاسو ډېر ښه شعر ویلی سئ کوم هنري کلمات چې د یو شعر لپاره ډېر زیات ضرور دي هغه څه وخت تاسو ډېر ښه ځان ته درځي او داسې ښه باف بیا ورکوی سئ
سهار وختې کې او بچ کمی او دویم سهار وقتی که لک سپورت کم هرمیشه دی پارو چشه نوشته کم سهار وقتی نوشته کم
اما وقتی که الفاظ در پیاد کیگی؟
آخر پاس زیو طرف تا خوب پرا شوی وی دادی و او دویم روحن سرای تازه وی او پو بل وقتی سرای خسته وی آلت ارد ستری تا پور پیادی گی
دسی سوایت کم وقت یا دیر خشیر در پیاد سی خو قلم کاغذ نیت هغه ولیکې وروسته تر څو چې قلم کاغذ پیدا کړي هغه دل یاد وتلی د څه کوم څه پیښې وي
ولله داسې دی چې زه هرمیشه د پاره چې څه نوشته کومې هرمیشه د پاره ما سره درې قلمونه په جیب کې وي او بعضې خلک ما ته تلیفون وکړي چې پر زه د مړي قبر ته یو هغه لیکم شعر لیکم تېر ته ویه یا نو زه په مغز کې ورته وایم چې دا ولیکه هغه شعر یې هلته وکم او دویم دی چې ما په جیب کې چې اوس وګورې 15-20 دانې شعرونه به وي
کله مړي نه راتیر شو که نه راسو دې ته چې مثلا د ودونو په کارتونو کې هم تاسې هغه شعر هلته وي که نه یا په پوستر کې یو څه لیکلي لیکئ هغو ته
هغو ته مو داسې وي بعضې لیکلي دي د شعر په کسر کې مو خپل نوم نه دی لیکلی او بیا مې مثلا هغو ته شعر ویر کړی دی هغو لیکلی
که دا راته وایي چې خپله مو څه ډول شعر شاعری ډیر زیاته خوښیږي حماسي د تعلیم په برخه کې کده نوري برخه
حماسي شعرونه مې خوښیږي د تعلیم په برخه کې مې خوښیږي چې تعلیم ته شاګردان تشویق شي د تیار سره دی چې یو امید صلح په برخه کې دلته پر ځان مو سره ار سره ده
bale اوس نو وخت دی د صلح په اړه باندې شعر وورو اما غو د صلح را ته وورو
خو مې ربونی کاش کې د جهان وای خو په صلح کې ژوندون وای قادر دی انسان وای پیرزوونه مای سمون وای حقوق کی مساوی وای کامیر وای کمودون وای کاش کی دا جهان وای خوب اصول کی ژوندون وای جنگ و جګړې نه وای انسانانو کی ولپت وای نه وای پسرلای وای پکې سول عدالت وای زرو کی محبت به دی برورې او زړی وشتون وای کاش کی دا جهان وای خوب اصول کی ژوندون وای موتی وسلی وای ترینه جوړی ماشینونه وای غږ دی پیوستون وای دی ملی وحدت تړون وای کاش کی دا جهان وای خوب اصول کی ژوندون وای نه دی نشیان وای نه دی جنگ نشی په سر کې وای نه دی غم و شور وای دی ولبلس بند په اختر کې وای هر سړی د خپل وطن په مینه کې مجنون وای کاش کې دا جهان وای خو په سوله کې ژوندون وای
ډیر مننه استاد ژوندای اوسئ خیر اوسئ
ته نه ډیر مننه
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکاري وګمی جبارخیل دی وی ټولنیز نه خواله چې تریخ حقیقت هم دی لنډ کی سره وړي راځي دا لنډ کیسه چې اوس په ننومیږي په شریکه واورو
زرپانه موټر په دری ته مسافر کته شول تر بسرا تاو شو موټر وان پنچر ټایر ته قتل شاوخوا مسترګي وغړولې سپیره دخته وا شمال لورته خړغرونه پراته وو په لمنو کې خام کورونه خوځېدل حرکت یې درلود او داسې ښکارېدل لکه په هوا کې چې ولاړ وي ګرمي ډېره وه له ځمکې تاو پورته کېده او سړک ته نږدې څپاندې په دوړو سپېرې وې شل یو نیم شل ګامه لرې د سړک د تورې لیکې په غاړه درې خړې کوټې ولاړې وې څو مسافر هغې خواته روان وو زه هم ورسره ملګری شوم په دې خړو کوټو کې خوراکي مواد خرڅېدل یوه دوکان ته ورننوتم یو بوتل اوبه مې واخیستې هوا دپه وه بیرته د باندې ووتم د ماشومانو خنداوې مې واورېدې تر دوکان راتاو شوم دوه واړه ماشومان د دیوال سیوري ته ناست ول دوی هندوانه خوړه او تر څنګ یې په ډیران کې یوې تورې خرې خوله وهله ما شومان ته می وکتل یو هلک وو او بل هم جلی دواړه خیرن وو چپولی ویخته یې درلودل او په سپیرو چیرو کې ترخلو راتاو شوی لاندې لیکي ښکاری دی دواړه په خپلو تیرو نوکانو هندوانه چال کوله کله چې به یې لاسونه خلو تکړل لخیرنو ګوتو به یې سری او به وڅڅېدې او وروسته یې په هندوانه جنگ شو هلک د نجلۍ څڼو ته لاس ور واچو هغه چې غکړه پسمکې ګوتې وته په ولې یو وړه تیګه په ګوتو ورغله هلک د هغه چنې پری خو دې سر یې ټیټ کړ او تیګه سما په ورانه ولګیده دواړه غلی شول و مې ویل ولې جنگ کوي سرونه یې وزړېدل یو شیبه کلی ول ورسته بیرته د هندوانې په خوړلو بخت شول خریته مې وکتل د هلک غک مې واورید سوکه سوکه یې خوره سترګې مې ور واړولې انجلی ته یې برګ برګ کتل له هلک نه مې پوښتنه وکړه دا دې څه ده
پرته له دې چې راته وګوري شونډې وخوځېدې. خور، نو بیا یې ولې وهې؟ کوم ځواب مې وانه ورید. ومې ویل، چیرته اوسې؟ انجلۍ د غره لمنو ته اشاره وکړه. ومې پوښتل، نو دلته څه کوې؟ انجلۍ خرې ته وکتل، په وړه ژبه یې وویل، اوسپنې مو راوړې، خرڅوي. خرې ته ور نږدې شوم. زولۍ د مرمو له پوچکو تیرو چړو او د چاودلو راکټونو لکه ګو وګو اوسپنه ډکوه. ومې ویل، دا مو له کومه کړي؟ دواړو یو بل ته وکتل. هلک وویل، څو ورځې مخکې د حسین خېلو په سیمه کې جنګ و، دا مو له هغه ځایه راټول کړي. انجلۍ په خبره کې ور ولوېد، درواغ مه وایه، دا خو مو د ابو له کاله راوړي. ومې ویل، له هر ځایه چې وي، خو د دا رنګ اوسپنو ټولول خطرناک دي، کیدای شي کوم ماین یا روغه مرمۍ پکې وي. دواړه یو بل ته مسک شول. د هلک شونډې وخوځېدې، موږ یې پیژنو، دا ډیر وخت کیږي چې دا کار کوو. په حیرانۍ مې وپوښتل، ډیر وخت؟ هلک د غره په لمنو کې پرتو کلیو ته اشاره وکړه. په خوند یې وویل، هلته هر وخت جنګونه وي، تیاری راځي، بمبار کوي، ټول کلی له اوسپنو ډک دی، که سل خره ورنه بار کړي هم نه خلاصېږي. یو ځل مې بیا اوسپنو ته وکتل، یوه تیره چړه په وچو وینو سره وه. په حیرانۍ مې وپوښتل، دا مو له کومه کړه؟ د هلک غږ مې واورېد، د یوه پسه په ورانه کې بنده وه. انجلۍ په خشکه وویل، درواغ وایي، د یوې ښځې له نسه یې راویست، هغه مړه وه. بدن مې سیک شو. یو دروند غږ مې واورېد، دوه ټیټې هلیکوپټرې مو په سر تیرې شوې. ماشومانو په زیر زیر پسې کتل. هلیکوپټرې د غره خواته ګړندۍ روانې وې. موټروان هارنونه وهل.
نن می بیا واره دل پکلی کې مو جنگ دې موره موګواله داسې کاو دانو څنګه ننګ دې موره زه خو هیڅ پوی نشم ما ولې یو او بل وجنو د پر دو ما نو رازو کلی کې خپل وجنو
ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ د پښتون شاعر ملا نعمت الله د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا نعمت الله. ملا نعمت الله د خونزاده تاولا زوی او په 1251 کال کې د پیښور په نو خار کې زیږیدل دی. د دغه وخت مروجه علوم زده کړه وکړه او وروسته بیا د پښتو د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوه. د ډیر کتابونه په پښتو نظم لیکلي دي او د هغه ځای په چاپخانو او سوداګرو باندې خرڅ کړي دي. له دې لارې خپل ژوند چلولی دی. نعمت الله نږدې 70 کاله ژوند کړی. د پښتو په معاصرو هنري ادبیاتو کې د داستاني ادب په نړۍ کې ملا نعمت الله د استادې حق لري، ځکه د ډېری مذهبي، خیالي او فلکلوري کیسې او افسانې په ډېر ښه شان په پښتو نظم کړي دي. که څه هم د کیسو لیکلو سبک په پښتو کې تر ده د مخه پیدا شوی دی، مګر د ده ابتکار په دې سلسله کې د یوه مسلکي او زبردست شاعر په توګه دا ده چې په دې لاره کې ډیر نوي نوي شیان جاری کړل. د هغه ډیرې عشقي او رزمي افسانې په پښتو نظم لیکلي چې په خلکو کې مشهورې وي. د ملا نعمت الله د زمان لیکنې سبک ډیر روان، خوږ او ساده دی او په دې مسلک کې د ده هر لیکنه یو شاهکار ګڼل کیږي. ملا نعمت الله په قصصي او رزمي اشعارو سربیره غزل او ربایي ګانې هم ویلي دي. مگر هغه ځان ته کوم ځانګړی کتاب نه دی جوړ کړی، خو ځای په ځای دغه غزل او روبایګانې لیدل شوي دي او شاعر په غزلو کې اجتماعي دردونه انځور کړي دي. خو ګوریدونکو، دا هم د بیلګې په توګه د ملا نعمت الله د یوه نظم څو بیتونه چې د دې خپرونې دغه برخه پرې پای ته رسو. مشک افشان قلم زما لکه توتینن، مشک افشان قلم زما لکه توتینن، په چمن د عاشقۍ کوي مستینن. په ورو ورو راته د عشق وای بدلې، په ورو ورو راته د عشق وای بدلې، تماشې ته را اوچتې شوې بلبلې. په افسوس چې کړي آغاز افسانه، په افسوس چې کړي آغاز افسانه، غندلی پشي ورته پورته مستانه. په بیاس چې د بیان وباسي کرخه، په بیاس چې د بیان وباسي کرخه، د لذت انبر کتوی هر خوا بی نرخه. د تقدیر مرغه چې والوزي په باغ، د تقدیر مرغه چې والوزي په باغ، په دیدنې د لاله زړګی شي داخ.
شعر او شاعری بیلابیل مانوی خواوی لري. شاعران د ځینو ځانګړو چیزونو په دیدو او خاصو اشخاصو لپاره شاعری کوي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې مور ته ځانګړی شوی نظم اورو. زمې د مور د پاکی مینې نښه، زمې د مور د ارزوګانو څلې، زمې د مور د ارمانونو څادر، زمې د مور د دعاګانو نامه، زمې د مور د پاکی مینې نښه، زمې د مور د ارزوګانو څلې، زمې د مور د ارمانونو څادر، زمې د مور د دعاګانو نامه، زمې د مور د پاک بدن برخه یم، زمې د مور د سوي زړه ټوټه یم، زمې د مور د مینې بل څراغ یم، زمې د مور د تورې شپې رڼا یم، زمې د مور ژوند ته یو دنیا یم.
ژوند لکه بی دیاده بنی آدم پکیری، ژوند لکه بی دیاده بنی آدم پکیری، ژوند لکه بی دیاده بنی آدم پکیری. یو دنیا کے چزڑ گے تیرا تو، یو مور دنیا کے چزڑ گے تیرا تو.
ہو د مور پلو می د غمونو ډال دے، د مور لمن می د سکون کور دے، په پاک زړګی د دردونو زور دے، د مور سینه می د خلوص ور شو دا، او د مور غیږ می د خوخی زنګو دا. د مور پلو می د غمونو ډال دے، د مور لمن می د سکون کور دے، په پاک زړګی د دردونو زور دے، د مور سینه می د خلوص ور شو دا، او د مور غیږ می د خوخی زنګو دا. مور می زما د دعاګانو زغرا، مور می زما د دعاګانو زغره، مور د زما تورو تیرو ته ډیوه، مور د زما ټکو غرمو ته سیوره. نو موري زه ستا بچی یم، ستا زړګی یم، لوی سړی یم، خو ستا قدمونو کې جنت وینم، ستا قدمونو کې جنت وینم، زه د پښو خاورې په سترګو ښکلوم، ستا له زاړه څادر دستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم ږدم، ستا لزاړه څادر دستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم ږدم. چیرې محبوب دعا کې هیر نکړي، چیرې محبوب دعا کې هیر نکړي، تمې حقدار دنیا زدی قرضدار رڼا، تمې حقدار دنیا زدی قرضدار رڼا، تمې تیرو ته څراغ زدی د سترګو نور یم، تمې بلا ته سپری زدی د زړه انځور یم. نموري نموري تل خدای ته زارۍ کوم، استا هوسا عمر ته خواری کوم، او همیشه دغه لنډۍ کوم، زه چې سحر له خوب پاتسم د کلمې سره دې سم یادوم.
او چې الله
بل دخ پولاندی او جنت کرو نستا شانے د جنت نا ہم اچت کرو لا الہ میز دکڑاستا پغے کی تاخ کارا راتا رمبے وحدانیت کرو زہیوانو ما انسان رانا تا جوڑ کو گام پا گام دیرا تا پندو نصیحت